نه برابر سیاده ده چې بعد د دې اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي او نارنګه بعد نړیواله ټولنه دې ته کار وکړه خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشت ونه اوسي په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه وزګار شوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند شوي دي د کار ساحه په ښځینه باندې ډېره زیاته تنګه ده نو هیله مې هغه ده چې نړیواله کچه څنګه سي شارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شاره محدودې نه وي بلکې د خپلو شارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي د ژوند ډیره برخه یې په خبریالۍ کې تیره کړې. هغه وایي چې زیات کار یې میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بلاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته له دې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې، دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تبه جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت احساسوم چې د هغه مایک لاره ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه سرګ څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې، او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به چې خبرونه ختمه شو زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه و، او تر ننه پورې د خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. آی کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دې وضعیت ته نه وای اړ شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تللې، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل، په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي، او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې، دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې 40 کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو، او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و، او ډېرې زیاتې خویندې دې ډګر ته یې راودانګل، او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه 40 کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه ډګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیره بیا د ژورنالیزم په ډګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلاتو ستونزو سره دي، تر دې چې موږ شاهدان دي دو چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې یو لار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان ما.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هوا د وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شیرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا د سرحد د تورو لړو پلټون کیا ما وساره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولدا چې زړه مې مات دی ذهن مات او واک مې مات دی زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم ما و پلټه خو مگر ګوره زما په خپل سادهګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته دا د وینې لاس می تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده نور شای هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس می پریږ د چروانیم لمر خوبینه چې جړ شوای خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش نو ګران تکل صاحب ز کمال الدین مستان نو میگم زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هوا د بهر چې ته ژوند کوم خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دی نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي نو فکر کوم چې هم دغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي
جالبه وه شاعرانه معرفي وه مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست زما اټکل سم دی
بالکل بالکل همدغه حالت ده په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي خو زه اوس پینګیرې سوایم زه وایم چې نه ادبیات بیل دي سیاست یو بیل شی ده نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم ژوند همداغسې ده خپل چا خبره پړاوونه طی کوي نو بس شاعران ژوند همداغسې وي
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو زموږ ورسره مداخله نشته موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پریږدي نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو او همدغه سره د چې سیاست د سیاست سره مداخله نه کوو دا چې دوی د خبره سیاست ته ور داخلوي دا نه بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یم یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیل پدیده ده او ځانته تعریف لري ځانته برخې لري نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي سیاست د سیاسيون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره او یا وتور لاندې يم نو کم از کم یا لک تر لګه به شاید 40 کال یا 50 40 کال زمال ادبیات سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي الته هم ما ډیر کار وکړ ډیر موده پکې وم یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ د تیر دولتي چارونو را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله غپ مزور سی کله ز په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چکیږي په هر شکل سره چوي ز باید او شای ولیکم
امدا مې غوښتل درنو پختم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوي یا تقاعد کیي نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شی بچم گو تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوي؟
زما تقریبا شل کتاب چاپ شوی دی چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب آثار دي او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د معاصر مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې د تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بیکسیار صاحب چې ویلی وو چې شعرونه دې موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بیکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې وهلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه ملکلي تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږې چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم را واخلې او ویلکه چې جیمزار جان زرنه جان زما خپل وروره جانه. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته څه چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لږ نه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لږ نه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب، وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک نه راضی هم چې ډېره ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ول فارسی نه ده یا دا ول پښتو نه ده. امغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. دا تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده، چې په انګریزي ژبه هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوري زما د پښتو شعرونو ورسي مجموعه ده چې له چاپ را ووتله، او همداسې نور مجموعې په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه را نه هېر دي، خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوې دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغه سم مسئله فقط یو 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 څرک غوندي، یو رڼا غوندي، یو شی مې ذهن ته راوستسیږي، دا نه پوهیږم چې دا څه ډول شه. دا د بزرګي نه ښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغه سې ده، کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسی وي، چا کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لږه نور باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره، کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي، همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما یې تاثیر وکړ، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله اند زمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم، د شیبو کمیس نری و، په نری کمیس کې سترګو ته راشین سوم، که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب ویده وم، هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم. لوس لغړوم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی، چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لګ را کش کړ، چې قتل مې دومره وړون چې خپل موټی کې مې ورک شوم، ځان مې خپل ځان ته راکش کړ چې قتل مې دومره ووړ وم چې خپل موټي کې مې ورک شوم چې قتل مې دی یو وچ او یو بې وسه ترانیش لیدلې بند یم څوک مې ناوري څوک مې ناوري هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګرانې راشه ته مې واوره بس دا ته چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرښې لګومه پکې نوې نوې کرښې لګومه هسې شانې چې راشنې شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغس یو شی و ګران تکل سي
ډیر لاب دا له تقدیر سره جنگ ده او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل دا سی یو پیغام درلود مستان سه ډیر شیرونه چې تاسو دلته ول وستل آزاد شیرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او ک په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شیرونه لري
نشته آزاد شعر د کلاسیک او مقافه شعرونو باندې چا خبر د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي د هغه په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولې هسې تو خبرې به کوي لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري موسیقیات لري هنریات لري مزیت لري خوان لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقافه شعر باندې ملاسي بیا د ورسته لغن راسي آزاد شعر ته دی ملا وټړي غزل هم ما ویل دي غزل مې هم ست مقافه شعرونه مې هم ویل دي اغه هم ډیر چاپ سوي دي مثلا جانانه کتنه استا یادونه را سره دي منزل دي تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکه په پای کې به ماته وایاس چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبینه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبي کې اوسیږي په هغه وخت کې خې لیکنې کولای شي او خ تخلیق پنځولای شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده دمزکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي همغه تصاویر همغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځیدل یو منظره به ولیدله خوان به واکه امغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ بیا به چې کله خپل ته راغی او په خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړل او له هغه نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړل همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شاید چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغه نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي خپل هنر په کې سرګندوي شاعر هم همدغه څه ده ګرځي په هر برخه کې که خوخی وي که خوشحالی وي یو شی لیکي خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده
پښتنه مستان صاحب داده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت
او غم زور ورکیږي، په غو صورت کې لیکوال خ هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري یو خ ژوند ولري، ته کولای شي چې خ اثر وپنځوي. په دې دوړو کې ستاسو لپاره کومه پزړه پوره ده؟
دا فقط ما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلود، تلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بې وزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځای نه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله په کې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم که ځان رانه ورکسوي. د هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هاسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شاعر د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کوي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو دکلمې ډېرې جالبې، د شعر دکلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله د خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې ډیر هم وخت مون نه سي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکو به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمه په شکل سره ولولم.
مهرباني.
واچنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، لته سو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره خبرې وکړي.
سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پغم کی یارا پسرلیتا خاد دی ٹولی کا قربل دی جوڑک پسرلیتا خاد دی ٹولی کا دا الول زلفی دی چا چا پا مخ اوبدلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر زانت دی جاڑ ما منورا طول یاران دی تللی دی بیگا می
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګا مستا په غم کې یارا